السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې دوه کې د سولې مرکچان هله خي چې جربه د خبرو په کړنلارې موافقه ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوی، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوی. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکله دی چې راپورونو ته راشو پاموکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بیلابیلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر 28مه او د وږي 1.5مه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یو غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک فال نیسو او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه
افغانستان به خرج بدیم.
ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سولې ایز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته می چکیږي وی قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه ګورو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوې او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یکشنبه دولتي تلویزیون خپرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. که څه هم له ایران سره د اټومي تړون پاتې غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لسګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګرۍ ته زړه نښه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو 13-12 داسې $2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالر ښکته او پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور دا پوښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅه کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانه وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیز بانکونو څنګه د پخوانی شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمی شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټې کړې. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوړه لیگ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبی په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصول توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربان غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده په کار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته، چې دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
د اوروزګان مرکزی روغتون کې خلک د ډاکټرانو له کموالی او غیر حاضرۍ سر ټکوي.
مریض پرون ماپښین راوستل وی، داسې فازار دی ګای وای پنډي کستي تم نه ډاکټر ور دي نه پرګرسي.
د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړي شوي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیلمند دي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. طالب مرکچیانو ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله سانکزي راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړې او څو ساعته بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړې د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناسته شوې او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی، خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څېړل کیږي لار پرانستل شي
وګړه را هموار شوه.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل پاړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربند ټینګښت ډیر مهم بولی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایس که هر چیزو تر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تمه داده چه جر تر جره اوربند او د تاو تریخوالی دی پای تر سوالو پا چیر عمده مسائل چه د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث موشی. پا کافی اندازه وقت زای شوی دی د طالبانو تاو تریخوالی لهم دوام داری که اوربند یو جدی موضوع نبی او طالبان له تاو تریخوالی لاس و نخلی. د افغانستان خلک خدای مکره د سولې د دې پروسې په اړه نه هیله
کوي.
افغانستان نړیوال متحدین که څام د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دي اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. بل لور ته نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرښندنې ورځ یاده کړې او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنه یې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوې. که څه هم خبرو کې تر اوسه د جګړې په درولو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی، خو د دواړو لورو مرکچانو ویلي د سولې ټینګښت ته ښه نیتونه لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلۍ بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځان کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سږنۍ عمومي اسامبلا کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه یې دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
هرچیره چې موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول ونه لمانځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 20 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
که تاسو وګورئ تېره یوه نیمه اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده په کار. خو بیا هم چیرې اوربند وشي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولیږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. دوه لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړې وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورځ وي. دا مهال په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمیر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفه‌ای جګړې روانې دي.
پنځاویا کال مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګ کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی، خو د جمهوریت اصل باید وساتل شي، ځکه د ده په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون بامیانو ته د سفر پر مهال وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له تحلیلګر نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې له سولې سره هممهاله ولې ښاغلی غنی اوس پر دې مسئلې ډېر ټینګار کوي؟
یو دا چې که چېرې جمهور رئیس د جمهوریت له نظام نه د هوس عقب نشینی ورته دوه پایلې لري. یوه پایله دا ده چې د خپله د جمهوري ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دي، بلان دی په اتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس پهلوان نه پېژندل کېږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په دغه جمهوریت کې ده، بلان جمهور رئیس غواړي چې خپله دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي.
دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غنی وایي سوله پیاوړی اراده غواړي او سله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چیرې موضوع د نظام د بدلون کې په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید دغه اراده پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسني مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلېږي او د نظام ډول یو یو مسایل نه چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي. تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دواړو لورو مشرانو ویلي چې باید له زغمه کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارونکي نه وي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ذوب نه شي. فکر نه کوي چې دغه ډول پارونکي خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلې نه کړي؟
افغانستان دولت خوا چل تر حالت هم با مذاکره کده در سول ادبیات ندی جنگ ایز ادبیات دیم در یقینا مذاکرات زرع رسیوی پر تیر ابیا در خواهیلی ساله اصحارات واتر دول در مسئله تعدیدوی او مهم خبر داره چه در مسئله در افغانستان پر در سیمو که مطرحتی جدوی طالبان نه خی خاطره نلدی، یعنی بامیان در پایین زمان که پاراوی که اصحارات هم دی.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم ورځو اروزګان ته او هلته د روغتیایي ستونزو په اړه د خلکو د شکایت په اړه یو راپور راخلو. د اروزګان یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په ترینکوټ کې د روغتون ډاکټران اکثره وخت نه وي، خو د دغه روغتون مسؤلین وایي چې ناروغان ډیر ورځي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې دوه ورځې دغه روغتون ته ورغلی د موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی.
دا پترینکوټ شار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټفیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د یو دېرش کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپی اولا وای ناروغی پندی کستی، هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیرو دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکړي او خصوصی روختون تا د تاگ واس نلری.
مریض پرون ماپشین را وستلی دی، داشت پازاب دی، گای وای پندی کستی، گای وای دغه دی پښتورګ میکروب نیولې دي، دغه درکې نه معلومیږي، په عذاب دی، وای مړ سوم. دا اوس یې باسم نه ډاکټر ورځي نه پر ګرځي د عملیات مسله د کچیش خدای راکې نه را معلومیش او مشته درک نه را معلومیږي نه دغه د چوی لاج یو کینو فازاب دی د مریضم خو نه د واسه نه شېسته نه ډاکټر سچ پرو ګرځيږي
په دغه روختون کې د ازادي راډیو د خبريال دوهم ورځ او د ناروغانو حال
دغه سفرون را لاندې سجاول سره لیک مترګاتي راوستلې پرچم کړی دی لرناشه
د جمعې په ورځ د سهار د 2 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې بیا هم په دغه روختون کې پاتې شو. دلته ناروغان په جلخونه کې پراته دي او په یوازان او تاک په تاک په ډاکټرانو پسې ګرځي. تر ډیر لټون ورسته دغه پایوازان یوازې وټوانې دي چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین بیا دا نه مني چې ګڼي ډاکټران دي پر خپل وخت دندې ته ناظریږي، خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه نفر جراحان د یو ملینی ولایت لپاره چې یو ملین نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره. نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نس پیدا کولی چې راشي دغه ته او په چراځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې یو ډاکټر ته موږ تقریبا 1,000,000 یو 1,500,000 3,600,000 روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکو. یو نسایي ولادي شبخانه د گنجایش ده د سل بستر نه لري، خو موږ عادي د سل بستر استفاده ځینې کوسره.
د ولایتي روختون د مسولینو او د خلکو د استون زمو د امي روختیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړي. د یاد وزارت د ویان مرستيال نرولا تریکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بل شرافت سه په دې برخه کې مونږه د اورزګان خلکو ته کامل انډاډ ورکو ان شاء الله په نږدې ورځو کې د دوی د سایل نگانه د غنپوس او زربیا شمیرل کې بیا په مغه نپوس په اساس باندې دوی ته د روغتیاي برخه کې خدمات وړاندې کیږي چې په مغه اندازه باندې دوی ته درمل ولګ دی ورشینو.
د اورزګان د امي روغتیا ریاست د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې شاوخوا 500 روغتیاي مرکزونه شته چې یوازې د دهراوت ولسوالۍ روغتیایي مرکز د بستر ظرفیت لري او پاتې نورو یو روغتون هم د ناروغانو لپاره بستر نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، سالم احمد صالح ته وښيي.
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوختي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبې په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرزالعمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربن او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکنې بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرزالعمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نو لیدل شوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات شوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب شوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 888 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالره چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2018 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله، یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرله پسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. دغلته پرون هم زرګونه کسانو مظاهره وکړه. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینسک کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لارونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لارونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهره چانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لارونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتلانا خانوفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلې وزان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهره چانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهره چان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2,000 مظاهره چان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پریکړلیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پورس هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهره چانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بله نړیواله موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د لوړې کچې بحثونه را روانه سې شنبه پیلېږي. سږ کال د کورونا وبا له کبله د نړۍ ګڼ مشران یا په آنلاین بڼه په دې غونډه کې برخه اخلي یا یې هم غونډې ته خپل سبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد سالی راپور ته.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګري ملتونه وایي د دغو چیلنجونو په وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 اویاویمه غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تیره سیشنبه د سپتمبر پر 15 پیل شوي خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سیشنبه یعنی د سپتمبر پر 22 پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبې په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږ کال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په میمیاش کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سیشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس په وینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ عمومی غونډې ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلی چې ولسمشر ټرمپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومي غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 اویاویمې کلیزې سره هممهاله جوړیږي د 168 هیوادونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوې به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلی کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي دی خواشینی دی چې سږکال دا چانس نسته چې د هیوادونو مشران تر یوه چتر لاندې راټول سي. هر کل د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته زرګونو دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې تر څنګ په سلګونو وړې او لویې حاشیوي غونډې هم جوړیږي او پر مهمو نړیوالو مسلو پکې بحث کیږي، خو سږ کال دا هر څه بدل ښکاري. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایجاد سو چې ټول ټال 193 هیوادونه یې غړیتوب لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. د زلمی خلیلزاد پرون خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نړیوال اوربان ټینګار کړی، خو په افغانستان کې چې جګړه روانه ده د اوربان تمه ډیره کمه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې پرون یکشنبه دولتي تلویزیون خبرې کړې. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیر دوه لسیزې داسې $2 تریلیون ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. تمه ده ماښام د سنرایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره مخامخ شي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. زموږ غاک له آزادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو غوښتل مو چې په دې خبرونه کې ستاسې ایس ایم ایسونه هم درته ولولو، خو د تخنیکي ستونزو له کبله زموږ د ایس ایم ایسونو سیستم پرانستل شو. وروسته هڅه کوو چې ستاسو راغلي ایس ایم ایسونه درته ولولو. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او وروسته هم د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویښته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مارشال فهیم له پوځي پوهنتون د عبدالله په نامه یو بریدمن آزادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پوهنتون کې د زده کړو یوه کلنه دوره تېره کړه خو د 3 میاشتو تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده، پام مو ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی د خپلې ستونزې په اړه ووایي. تاسو دغه پوهنتون ته کله معرفي کړی استئ؟
پروس کال د ستاور میاشت کې مونږ معرفي شو.
خو ستونزه ته راشه چې څه ده؟
ستونزې زمونږ دادی کې د دوه میاشت د 15 میاشت زمونږ معاش اولنه کړی ده، مونږ ته فارغ درکړو. دا خلک مونږ فارغ شو، تعلیمات او هغه پوره شو، کال پوره شو مونږه فارغ شو بزمه یش د دې خلکو سره ماش پاتې شو اوس مونږه د دې ماش پښتنه وکړو وای تاسو ماش هلکیږي 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 مونږه معلوم نه دي چې څه وخت مونږه ماش هلکیږي مونږه په خپل تاسو پوهیږئ چې څنګه مونږ هم خدمت په وطن کوو هم د کول لپاره خدمت کوو هم دم دم ماش د کول د ډوډۍ ورکوو کور دا کور ورکو همدا کار څنګه مونږه دادی چې مونږه ماش راکی
مخکې لدینه چې ته دغه پوهنتون ته راشي تاسو ته ویلي و چې د تحصیل په موده کې به هم تنخواه درکې
او کنه هغه خو مکتوب کې خپل وزیر صاحب دفاع لیکلی دا چې د بریزنال د معرفي کیږي په افسرۍ کې همدا طب ماور 6000 یو 1000 معاش لري همدا ورکولای شي اوس پنځه میاشت تېره شو مونږ د معاش ورکو پنځه میاشت نورې خلاص شو بس اوس څنګه چل دی وایي تاسو هغه لرې معاش نه لرې سیستم وتلی ده خو سیستم څوک سیستم وباسلی ده خو زمونږ مونږ وباسلی ده مونږ هغه سیستم هلې غایې هلې پیدا به وکړو څنګه دا خلکو مونږ پسې نه وګرځو اخر فارغ شو راغلو کور ته راغلو اوس د تعیناتو مجدد کې وو معلومه پته نه شته که مونږ بیا د هلمند درکوي بیا بل ځای درکوي یا ورور مې په سنګین کې شی شو درېیم اختر کې اوس ټول شی هغې بغاړه اوس ما بغاړه اچولی ده څنګه چل وکړم دوه ورونه په کور کې
ته یوازې چې تنخواه دې پاتې ده او که ستا غوندې نور محصلان هم شته
درې شپېته نفره مونږ وایو درې شپېته نفره دا پنځه میاشت پاتې دي هغوی سره تر اوسه پورې زمونږ مشکلات نه ده کړی ده
د دغو څو میاشتو تنخواه دې څومره کېږي
درې شپېته زره زمونږ معاش پاتې دي زمونږ ستونزه دا دي چې دا مونږ ته درې شپېته زره معاش زمونږ معاش پاتې دي د هود حمل څو میاشت پاتې دي هغه مونږ ته راکړي زمونږه مشکل حل شي بس نور هیڅ ستونزه نه لرو
څه فکر کوي چې ستاسو دا تنخواه ولې ځنډېدلې او اوس د دغه پوهنتون یا د دفاع وزارت نه څه غواړي
زمونږ وزارت د دفاع نه غوښتنه دا ده څوک د دې کار کې غفلت کړی ده هغه په ثانوي کې معرفي کړي هغې ته به ارتقا نه درکړي مونږ نن خبر شوی وو چې هغې خلکو ته ارتقا درکړی ده هغې خلکو ته بس کې تللی ده زمونږ لپاره تللی ده زمونږ کار خراب کړی ده هغه کور ته لېږلی ده په جیک بس کې تللی ده
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
مننه سلام
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریکه کړه ښاغلی احمدزی د بریدمن عبدالله ستونزه به مو اورېدلې وي په دې سره کې ستاسې نظر غواړو چې د ستونزې حل ته څه تدابیر نیول شوي
د دغه محصلینو د موضوع د حل په مخه د ملي دفاع وزارت مشرتابه له پخوانه حتی شروع کړی وي او مشکلات حل شوي دي نن هم زموږ رهبری مجلس او رهبری مجلس کې هم دا موضوع یاد شوله او زموږ مالی برخه تعهد وکړه چې تر راتلونکو نږدې څو ورځو کې به ان شاء الله د دوی معاشونه په حسابونو کې اضافه شي او ورته ورکول کیږي
احمد زه سب ستونزه سو چې د دغه محصلانو تنخواګانې څو میاشتې وځنډېدې
خاص ستونزه نه وه فقط د دوی په خپل دوسیو کې مشکلات او مشکلات وسل شوي دي ستونزه نشته
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د مارشال فهیم له پوهنتون د عبدالله په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي و چې د پخو افسر خو دغه پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره معرفي شوی و دی وایي اوس یې د تحصیل دغه دوره پای ته ورسېده او تقسیماتو ته منتظر دی خو د ده په خبره د څو میاشتو تنخواه پاتې ده او د دفاع وزارت ویان ښاغلي روح الله احمدزی وویل چې د دوی د دوسیو ستونزه حل شوې او تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به د دوی تنخواګانې ورکړل شي درنو اوریدونکو یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام راړوم او هغه دا چې څه موده مخکې د کابل له ولایته د محمد داود په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي و چې د ده په ګډون ډېرو متقاعدینو د وروستي کال د تقاعد حقوق نه دي اخیستي آزادی رادیو دغه موضوع له مسؤل چارواکو سره شریکه کړو د هغه ژمنه واخسته چې دغه ستونزه به حلوي اوس به محمد داود په خپل وای چې ستونزه حل شوی او کنه او آزادی رادیو د دوی د ستونزه په حلولو کې څومره رول درلود
آزادی رادیو څخه د ټول همکارانو ټول کارکونانو نه ډیره مننه کوم د موږ متقاعدینو د معاشو په اړه چې څه مشکل وو هغه تر رسیدګي وشو او د موږ آواز نشر ک مقامات د منګ आवाज واوري دا او د منګ ماشينه اجرا شو نو د دې پاک لا باندې موږ د رادیو ازادي نه ډیره مننه کوو
درنو اوریدونکو خپل هاغه ستونزې لا ازادي رادیو سره شریک کړي چې اول قانوني وي او دهم دا چې تاسو هم ورپسې ګرځېدلی یستیو، کار مو نوی شوی. نه دا چې تاسو د خپل کار پوښتنه نوی کړیو، هر څه ازادي راډیو ته پرېږدئ. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی درنو دوستانو السلام علیکم. خوشاله چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونی هرکلی درته وایم. په دې خبرونی کې بیا هم د معمول په څیر ستاسو پیغامونه لرو چې په خپل ورکو پسې ګرځي یا ما په سر کې لکه څنګه چې په تیرو خبرونی کې مو هم اوریدلې موږ دا اونۍ هم د ځینو دوستانو پیغامونه لرو چې دوی وایي په خپلو سیمو کې بعضی کسان ورته معلوم دي چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي یا دی نو نشانی را توایی. البته دا پیغمونو با اول وخلو و روز تا براسوس تاسو حق پیغمونو تا چی تاسی پخپلو او رکو عزیزانو پسی گرزی.
حاجی زدرانی پیساو گلورینی سرگی و لسال اینا دلتا یو حول که دا بختلاف پا نامو بانده کنه دا وای چیز دا لوگر ولیت و سیدن کهیم دا دونی که چم دلتا او تاکل او خمزه تین پاکشو ایده داوی چیزو دا دلوگر ولیت او سیدین کهیم چی هرچان درکشو ایوی دا تیلپون شمیری بورتو ویم که تیلپون شمیری دا سیپر واویا آتیا ایو لس سیپر دریسال ویخ شمیری یو زیدی بیا سیپر و آتا سیپر یو سیپر سالو دری او بلا شمیری دا سیپر شپگا ویا دوش پیتا
زه قدرت لایم د مساکلا اوسېدن کیم دغه څلور کاله کېږي چې د خسوم نه اوس غواړم چې دغه لمبر زما په مشرانو یا زما ملګرو یا دوستانو ته ورسېږي. دغه پیغام دی بس چې زه د هغو سره په اعتباد کې سم بله کومه خبره نشته اوس.
بلی السلام علیکم. زه هدایت الله سر فراز هم دا اوس د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ سستا صرف تماس کیم. دا چې د دې کټو په جړی ولسوالۍ کې موږ ته نږدې یو لیونۍ نه دی سم خلج لږ زره کې لیونۍ اوم دی او فارسي وایي دری ژبه وایي پښتو نه دی زده. دا موږ پیدا کړی دي نو د هر مسلمان ورور چې وي نو راځي سي بوږي د هر چا چې وي او د هر چا ورور یا قریب هر څه چې وي. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 6 8 5 5. شمیره یو ځلې بیا تکراروم 0 9 8 6 8 5 5. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دغه دی دلته یو مؤمن معنا پیدا شوی دی. دغه دوه درې او کې کېږي دلته په یو ځای دی. نو دا هر سړي چې دی زده گریش و دست خبر کوم اسمت الله خاصات ده گریش هسته نو ما تا دی پا دا غدم بر زنگ بوی سپر و تلور 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 اتر سپر تلور و و سلام
ناصر سلوی دی در بر پنامه بانی راقی سر سلوی دی شستر دی سلوی دی در لفت و لسکاله کیلوی کدار چه اخفل کدی دی نو پا دا غدم بر دی ما تمال ما ترا که سپر آدیا دریا سوا پیزو پیزوش پیوول سوا سوار لس پیزو بسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د آزادې راډیو ته مې دا خبر ورکوم چې دلته یو نفر پیدا شوی دی جانان میږي په دا سړي معنا ما ته دې په دا لمبر زنګ وي سپر و څلور 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 اته سپر څلور و نو دا سړي کې دې ما ته دې معلومات وي چې د آزادې راډیو ته مې دا خبر دی چې ما
سلام علیکم احمد لاله کندهار سره کوم اله حکم چورو غازر ده مسره نه پاتې د دې کالس د مسره سره د دې د لون د ولایت د درشته ول سوالې د مانده د سیمې دي چې دې د دوه د دوه لسکال دي او مشهور په ماشوم دي او دې د کور را غرځدل دي چې د کوښنی په نامه دي او دواورونه درځم مشران لري او د برېم دي د پلان نوم د وډونو نمان دی نه او دی وایي چې د غدي د څوک مامور پلان ما وي او د دار مسلمان ورور چې ما ما سره په تاسو مې راړې کوم چې پر آیا یوایا چې د وساو و پنځو چې مې راځي دا چې پر آیا یوایا چې د وساو و پنځو د دې منډه ولایت د پښتو سوالي د مانډه د څنګه دې چې دا بریا کال کېږي د تبا کندار کې دې یو نشانه دا ده چې دې ټیلی فون هغه صدان سره راوړې دي او د یو دا کار دې سره راغلې هغه د بریا کال کېږي د صبر ته نادره کوي دا د مشکل ځای دی د واسه نام ډیر مننه د ازادي راځي
السلام علیکم زه په پلسیال میډم د هلمند ولایت مرکز لشکرګا شهر نه دلته یو کوچنی ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی تقریبا د و کالو په عمر دی نوم یې محیب الله دی نو که د هر مسلمان ورور کولی شي زموږ سره په دغه شمېره باندې ګډون وکړي صفر و صفر و دوه و دوه اته یو اته یو ځلې بیا دغه شمېره وایم صفر و صفر و اوویش اتویش اتلس ډېر مننه د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زموږ پیغام نشروي د خدای په امان السلام علیکم زه عرفان خان یم کابل کا تیناونه مې اړی کنه ولې دا هغه چې موږ نه زرغونه په نامه یو جلکی ورکه سوی دا مور ډېر قوي شي زوري کې مور مرادونه ولې او ډېر قوي شي زوري کې زلګي زدران سره دا زلګي زدران شمیره ویل ډېر په زړه ویل موږ زلګي زدران شمیره ځان کړلا او کدا زم که زما په غږ اوري او بیا زما پیغام واوري کنه نو بیا دا غي مالم باندې ځان سره ونی سي سپار و شپږ او بیا شپږ دوه شپږ درې څلور اته سپار و دوه پیر شپږ دوه شپږ درې سو اته څلوېښت دغه مې شمېره ټوله او په دې بلې شماره ده سپار و اویا اتیا یو سلو لس دریتاله
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000023481 یا وری بیا وایم 0000023481 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په خپل ورکو سوي دوستانو پسې ګرځي
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حبیب اللہ و تنیارن د هلمند مرکز لشکرګاه شهر خبر کوم نو زما یو قریب د هلمند ولایت د مشر
ولسوالۍ د کلاګاس سیمې دي د ظهور په نامه دي د 12 کال پر عمر په شاوخوا دي د نالي زوی دي د کلاګاس سیمې دي اشعارو مسلمان وایي چې په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي.
السلام علیکم زمانم عزت الله د لغمان وسیدین کایم زماره کاکا زوی را ده دوی کاله کېږي بشر په نامه او هېڅ دره کې نه کېږي که چا ته معلوم وي په دې شماره دې اړیکه ونیسي 70 1 10 2 2 6 دا شماره ځل بیا وایم 70 1 10 2 2 6 وسلام.
السلام علیکم استخان یم د نیمه ولایت د ګریش ولسوالۍ د لار د سیمې سیم اورو رخ دی وجید غو کومکو کې از ما هوا صد کې او خور کې چې د مسلمانانو ورونه واوري یو کوچنی انجلی دوی شپې او سټیږي چې د کور څخه وتلې ده او نوې ملالۍ ده د مایل کا او همدا کریبان نوې خینه په څنګه یو به سي ګرځي شاوخه ایس اندازان لګیږي دغه ازما واس کور کې وروره دغه معلومات راته وکي بس فقط وسلام پر دغه نمبر باندې دی بیا ما ته زنګ وی 0 1 5 0 1 3 1 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0 1 5 0 1 3 1 ډېر مو مهرباني سره وروره کوم دغه واس کور کې مرده فقط وسلام. السلام علیکم.
ما یو اکاډیا دا واته کال کې چې ورکه یې اسنه مې تورجان دې زما خپل نور قربانو په بډګي باندې مشهور وو په بډګي ورته ولا اسنه مې تورجان دې دا وکال کې یا تا کال کې چې د کورت لیدل نه درا کړی نه د مرګ نه د ژوند دې درښته نو که څه ته ور معلومې د خپل زما ځا په اړه په دغه نمبر د شنګو دې من د ولایت نه دالې د ولسوالۍ د متکس ورکه وي نه دالې د ولسوالۍ د متکس درښته دا نمبر د ژوند کې دې زما خبره وي او چا ته معلومات یې پر و تور انځه تلور و تلور یو شپږ انځه.
السلام علیکم ګرانو محترم مردا شي ورور رت دین عبد الحنان شي او د پلاټ نن مامک شي ام تاکا چی ورته وای چې تا نن چشتي یا تاکا یا مامک شي او ورڅوې دا کا د کور دی د سپو سین ځوان دی زره ډیره ګډه نه ده چې څه راغلې ده د ورڅوې دا کا د کور په نحر سراج کې هر څه سره چې سره وی په اړه معلومات لري مشته ته دوه شمیرو ځنګوي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم و نه چې ډیر لوګ بس د پدې د ځانما هلمند امریکا نیولې ده ما یو دې چې د درې مېش کې شروع شوې ده د سکال دي کار مسلمان ورته په معلومات لري باندې کلی اگست او د خپل عمر دي نو کار څه په معلومات لري نو چې په نو شنه را باندې اړیکو یې چې په وسو و دې شپږ تر دوه سپنځه یو دل بیا چې مړه ته کارو چې ته و
غلامی په نام نفر بسال تکی دی چې نظر کوي د مالا زیری د زنګاواتی په لور کې وکیږي او تاسو کلمه هوا دا وی اده په پونه او پردای شي مارا د زنګ راو چې پر اړیا جه شل شپږ تا وځي دا چې په مارش کار
سلام علیکم زرادو زرادو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په خپله د بادغیس ولایت یم د مقد ولسوالۍ یم دا یو زوی مې دا 15 کاله ګوډرې میاشت کېږي چې ناخوځېده سوی دی په نامه د اسدالله د پلار مېنې مرزا دی هر چا سره چې هر چا چې د اسدالله معلومات لري یا اسدالله په خپله زما زغ اږي په خاطر د خدای په الله باندې ما ته زنګ ووي 0 8 3 8 4 8 2 بل نمبر ته راځم 0 8 3 8 1 0 8 2 8 8
بلې. السلام علیکم زلا لایمه د هلمند څخه اړیکه نیولې ده. زما د کاکا زوی د 4 کال کېږي تقریبا چورک دی مخکې په پولیسو کې په کندهار کې وظیفه درلودله نو د وظیفې پر وخت باندې بیا کله په دندو کې ورک شوی دی د کور څخه وتلی دی نو
هغه د کور کوم غړي چې و هغه پلار اوس بیرته علم ته راوستلي دي او دوی په خپله دا څلور کاله کېږي تقریبا ورک دي. نو د هغه په هغه ورځ چې د کوره څخه وتلي دي بیا نه دي راغلي تر خپله کوره پورې. که چېرې په دغه اړه یا چا ته معلومات وي او یا څوک په خبر وي یا مړ دی یا ژوندی دی نو د مهربانۍ له مخه دې موږ ته خبر راکړي یو څوک چې دا بچان همداسې ناست دي پسې ژاړي. نو که چېرې یو چا ته معلومات کېږي باید موږ ته معلومات راکړي او دا پلار خوراکۍ او مور دا ټوله په ژړا دي ګرده ورځ ناست دي. نو د خدای په خاطر دې یو څوک دا کار وکړي که چا ته ویني ور معلوم وي او دقیق یا د مرګ یا د ژوند یا ځای بندي دي مثال پر دغه برابر دي ماسې یو معلومات ورکړي پلار او مور یې یو ځای او بل ځای ځکه چې کله یو ځای ولاړ شي کله بل ځای ولاړ شي خو ډېر پته پاک دي نه چې هر چا ته معلومات وي باید معلومات ورکړي موږ ته او که چېرې چا ته معلومات وي بیا دې زموږ پر دا شمېرو زموږ سره معلومات ونیسي 01 4 2 2 6 2 5 یو ځل بیا 0 4 2 2 6 2 5 او یو بله شمېره ده پر هغه باندې هم کولی شي چې اړیکه راسره ونیسي 0 50 5 9 5 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 5 0 3 9 5 5. کولی شي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي باید موږ ته معلومات راکړي. نو د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. د خدای په امان ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم زه د پښتون د نادالي ولسوالۍ پرمړی ورو چې یا شپانس یا ولس کاله عمر لري تقریبا اته یا چکې شخص له کوره ته نادره کسوي د واشه د ولسوالۍ دی او عمر یې په نادالي دی چې د نسلامت پر چاره یې تیر کړی دی. هر مسلمان ورو ته پیدا کړی یا ورمعلم یې دغه د مهرباني له مخه دې په دغه ټلیفون سره په اړیکې شي 0 49 50 53 43. السلام علیکم.
ما یو زوی دی دا لوسرګا پښتنه کې نادره کوي کچیر اورو ته معلومات دي د مینې رئیس نادره کوي د صدا په نامه دی پر و یا دا نمبر 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اویا اتش بیتر.
السلام علیکم، زه عبدالقدیر روزگار ولایت ترین کورت خیناوی یم. زما ورور محمد رحیم نمیږي دا چې نظره کوي دی دا شل کاله کېږي چې زموږ څخه نظره کوي د به حق نه دلته ملتري او کدی
مننه کوم وروره. خدای دې وکړي چې ستاسو او د خبرونې د نورو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي. موږ هم هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه په امانت سره خبره کړو، هر څومره چې موږ سره رسیږي موږ د پیغامونه خبرو. البته یو ټکی ته غواړم چې اشاره وکړم، ځینې وختونه زموږ دوستان کله چې پیغام ثبتوي موقعیت یې سم نه وي، د دوی د ژغ کیفیت دونه ښه نه وي چې موږ کولای سو هغه خپور کو.
او یا هم د دې خبرې په یو ځای کې پریسوي نو موږ هغه پیغام په مکمل ډول نه سره اخستلای. یا یو بل ستونزه چې ده ځینې دوستان مو خپل د ټلیفون شمیرې نه وایي نو هغه هم یو نیمګړی پیغام وي چې تاسو معلومات تکمیل نه یې نو نور دوستان به په څه پوسی چې کچیر تاسو ورک عزیز ور معلوم همي تاسو د بڅنګ اړیکه ونیسي. نو هیله مو ده چې لطفا د خپل ورک عزیز نشانې وایست نو می وایست او تر دې را هدا پرې کوشش وکړي چې د خپل ټلیفون شمیره را سره شریک کړي څو موږ د خبرونې لاله اعلان کو او په دې توګه مرسته وسی چې تاسو ورک عزیز پیدا سي. تر د خدای په منی د مخه غوړم چې د خپل همکار تایر روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کور ودان او تاسو د نورو پیغامونو په تمه هم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم ګدم تا یادم.